دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې اونیز پروګرام راډیو مجله هم لرو، خو تر هر څه وړاندې بعد د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي.
نمړه خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز دی والوتکه غورځیدل ده. ملګری ملتونو په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژنې اندېښنې ښودلې دي. په برازیل کې په زندان کې د بندیانو ترمنځ نښته کې و 50 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای یو جاز په پینډ کې د استوګنې پر سیمه غورځېدلې ده. د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تخنیکي مسلې له وجې رامنځته شوې دې پېښې کې 15 پوځیان او 12 وګړي وژل شوي دي. د پوز په اړه د الوتکې روزنیز پرواز کاوه چې نیمه شپه د خلکو په کورنو غورځېده. لږ تر لږه د 12 کسانو د زخمیدو خبر هم راغلی دی. په خبر پختونخوا سین صوبو کې بارانونو شپږش کسان وژلي دي. د ریپورټونو تر مخه د سین په بلابلو برخو کې 14 کسان وژل شوي چې لس پکې تر باران وروسته د بجلی شارټ ووژل. د پاکستان سرکاري ریډیو نن وویل چې درې تنه په باړه، درې په منسیرا او دوه کسان په ورغزو کې وژل شوي. همداراز د جنوبي وزیرستان د ګنډیری یو قومي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته په خوړ کې راغلی سیلاب دوه ښځې وژلې دي. د کوهات په ټونل کې کارکونکو مزدورانو پرون مظاهره کړې ده. دوی وایي د دې ټونل د کار پر مخوړونکې اداره نېشنل های وی اتارټي ورته حقونه نه ورکوي. یو مزدور نوروز مشال رډیو ته نن وویل چې ان ایچ ای باید غږ واوري.
2003 نه موجی کار کو لگے ٹنل کے 2003 نه چکم مسر ظلم نہ شروع دی آغا تر دے حد پر رور سیدو چ اوس دا یو کال تقریبا مو این ایچ سره شو نه موتا اپائنٹمنٹ لیٹر رکھڑے دا نه موتا سروس کارڈ رکھڑے دا او چ کم دے مو حقوق دی آغا خو بیخی نشتا دی نہ سوشل سیکورٹی سسٹم ستا دے دی مو والا نہ دے مو بچو تعلیمونو نہ ایس شیم نشتا دی 15,000 تنخواہ دا غم دو میشتو بعد ملے گی.
د ان ایچ ای نېشنل های وی اتارټي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې کوشش کوي د زنډېدلو تنخواو مسله حل کړي، خو د ادارې په اصول کې مزدوران ته د دایمي نوکرانو ورکول نشته دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې خلک تعلیم ته د هڅولو لپاره ماشومانو ته د میاشتې زر روپۍ ورکوي. د تعلیم په برخه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش نن مشال ریډیو ته وویل د دې نوي پروګرام سره به هغه ماشومان سکولونو ته روان شي چې د غریبۍ له وجې ته سبق پاتې دي.
دا ټول قبایلی اضلاع کم صدی اسکول نه مات ګور دی یا نور کمې مسلې ځکه 5000 فوټه ځ ټیچران اوس کې ور کوم دزل 21 کم های او هایر سیکنډري سکول زی او ته دوباره مطلب چینج وکړ ودو آی ټی لیبز کې جوړو ساينس لیبز ته جوړو سو سوره مشومان ټول ته منتلی سټایپند ورکو 1000 روپۍ منتلی سټایپند او سره سکالرشپ ورکو.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2018 کال سروې تر مخه 300,000 ماشومان خونځي ته نزي. د پاکستان حکومت د مربلو په خرڅلاو 10% ټیکس لګولې دی. وایي چې د سره به له دې صنعت د پخوا په نسبت حکومت ته ډېرې پیسې ترلاسه شي. د اقتصاد وزیر وفاقي وزیر حماد اظهر د جولای په 9 په پارلمان کې وویل چې د مربلو اکثره کانونه په قبایلي ضلعو کې دي چې په وینا یې د مربلو په راویستلو ته ټیکس نشته، خو په خرڅ یې باید حکومت ته ټیکس ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې بلخوا د قبایلي ضلعو د مربلو کانونو او کارخانو مالکانو وویل چې دا ټیکس له دوی هم په بیلابیلو نمونو اخیستل کیږي چې له وجې د دوی روزګار خراب شوی دی. د خبر د تیرا او کرمې ترمنځ یو پل نړیدلی چې له وجې د دواړو خواو ترمنځ رابطه پرې شوې ده. یو ځایي مشر قاري نورنګ نن مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د لرګو د دې پل ماتېدو له وجې د ماڼۍ کنډو، حیدر کنډو او برقمبرخیل خلک له صدې بازاره خوراکي توکي نشي وړلی. د خبر انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پل د رغولو لپاره به ژر لاس په کار شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما نن په خبر کړي راپور کې ویلي چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې 1,416 ولسی وګړي وژل شوي او 2,446 زخمیان شوي دي. دا د تیر کال د همدغه مودې په نسبت 20% کموالی ښیي. که څه هم ملګرو ملتونو د ملکي وژنو د کمیدل ستایلي دي، خو وایي چې په جګړو کې د ولسی وګړو ته زیان اړول د منلو نه دي او کافي حیرانوونکي دي. افغان ځواکونه له تیرو اتلس کالو راهیسې د طالبانو سره په جګړه بوخت دي. ملګرو ملتونو په دواړو غاړو غږ کړی چې د جنگ په وخت د ولسي وګړو ژوند ته ځانګړی پام وساتي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکې له ټاکنو مخکې له افغانستانه د پوځیانو ویستل پیل کړي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن کې د اکانومیک کلب په نامه یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا په وخت وکړه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2000 کال په نومبر میاشت کې کیږي. په افغانستان کې خوشا 13,000 د ناټو پوځیان موجود دي چې نږدې 9,500 امریکایان دي. امریکایانو په قطر کې د طالبان سره د جګړې ختمولو لپاره مذاکرات هم کړي خو تر اوسه یې پایلې مخې ته نه دي راغلي. مایک پومپی ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ شوی دی. په برازیل کې د جولای په 9 په جیل کې دوه وړلو په نښته کې 50 کسان وژل شوي. چارواکو ویلي د پارا نومي ایالت په اتامیرا زندان کې د نښتې په مهال اور هم لګېدلی و. د برازیل په زندان کې د مخالفو ډلو ترمنځ اکثره داسې نښتې کېږي. د می په میاشت کې په 2 جیلونو کې 55 قیدیان وژل شوي وو. برازیل کې خوشا 100,000 کسان په بېلابېلو جرمونو کې بندیان دي. د ایران سر ښار تهران په خوانې شاروال یا میر علي نجفی ته د خپل مېرمنې د وژنې په جرم کې د مرګ سزا ورول شوې. د ایران عدلي سره تړلې میزان خبري اژانس نن ویلي ثابته شوې چې دغه 80 کلن سړي په پلان سره خپل مېرمن وژلې و. علي نجفی کولی شي په 20 ورځو کې د دې سزا خلاف اپیل وکړي. دا تر دې مهاله د مشال د ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 159 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 178 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 40 پیسې او 198 روپۍ 40 پیسې. یو یورو 190 روپۍ 30 پیسې او 198 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني یو روپۍ 93 پیسې او یو روپۍ 96 پیسې او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي کیږي او 212 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د یو پوځي الوتکې په لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوی دي. په کراچۍ کې به زیاتو بارانونو لږ تر لږه 10 تنه وژلې. په خیبر پښتونخوا کې هم د زیاتو بارانونو له کبله تاوانونه اوښتي دي. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې غړو د تعلیم د بجټ پر ځینو برخو نیوکې کړې او ځینې یې ستایلې دي.
پکار دي چې هر صوبه دي کم از کم 40% د خپل بجټ حصہ چې کم دي نو د تعلیم لپاره خرج کړل شي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو د جړی ناروغي په اړه په ولس کې د پوهاوی پیدا کولو لپاره لاریون کړی دی.
د خلکو دا خیال دی چې دا لا علاج مرض دی، داسې نه دی. مطلب د دې علاج کوي چې علاج ممکن دی، دوا یې ملاویږي چې دوی راسي هغه خپل ټیسټونه وکړي نو علاج ممکن دی.
دا دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په راولپنډي کې نن د پاکستان پوځي الوتکه پر ولسی ودانیو غورځېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي الوتکه په تمرني پرواز و چې پکې د ناستو 15 کسانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، که تاسو په دې اړه څه تازه معلومات لرئ چې دغه الوتکه ولې لوېدلې وه، علت یې څه و، نو اوریدونکو سره شریک کړئ.
تر دې وخت د پاکستان د فوج لخوا د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه باندې اسباب، علتونه، وجوهات هغه نه دي ښودلې شوي او 10 ګینټې وشوې چې دا پېښه شوې ده. سهار شاوخوا 2 بجې دا الوتکه تاسو چې څنګه وویل پنډه کې دا غورځېدلې وه. د فوج لخوا چې کوم بیان وو په هغه کې فقط دومره ویلې شوي چې دا معمول تربیتي پرواز وو او دا لوېدلې ده. عموما چې داسې پیښې په ماضي کې شوي دي، خاص کر چې کله د تربیتی الوتکې خبره شوې ده راپریوتی دي، نو هم هغه وخت په بیانیو کې د پلټنو د تحقیقاتو خبره هم کیږي، لیکن د فوج په دغه بیانیه کې د تحقیقاتو خبره هم نه ده شوې او لس ګنتې وشوه چې وجوهات هم نه دي بیان کړی شوي. او بلخوا خو د مړو شمېر د پاکستان د فوج په بیانیه کې 15 د دې خپل فوجیان چې دوه پکې لیفټنټ کرنل وو هغه او پایلټان دوه، نو 15 دیخي چې د دوی وجلې شوي دي، او 14 د پینډه چې کوم ځای چارواکي دي هغه وی چې هغه وجلې شوي دي. وړاندې فوج په بیانیه کې 200 کسانو د وجلې کېدو خبره شوې وه. د عامو خلکو چې د هغې په کور باندې دا الوتکه دا راغورځېدلې وه، په کورونو باندې وور هم لګېدلې وه، او چې کوم عام خلک وجلې شوي دي په هغې کې ویل کېږي چې وه خزی دی او ماشوم دی. وړاندې د پینډه ډیپټی کمشنر چې هغه ورغلی هسپتال ته پخپله باندې، نو هغه د عامو خلکو هغه 18 شمېره فقط د عامو خلکو یاده کړې وه، لیکن اوس شمېره هغه 14 یادېږي، نو تر اوسه پورې هغه وجوهات نه دي ښودلې شوی.
ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو په دې اړه راسره معلومات شریک کړل. اوریدونکو چې کله هم د پاکستان د چارواکو لخوا د دې الوتکې په اړه نور معلومات مخې ته راځي، موږ به یې له تاسو سره شریکوو. بل پلو تاسو واورېده چې په سند صوبه کې په خاص توګه په کراچۍ کې بارانونو ډېر زیان رسولی دی. هلته زموږ بل همکار فضل عزیز راسره د ټلیفون پر کرښه دی. فضل عزیز صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو د دغو بارانونو په اړه تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې بارانونه لړۍ لا هم روانه ده که درېدلې ده او مرګ ژوبله تر کومه ده رسېدلې اوس؟
بریوال کاکل صاحب مننه. په کراچۍ کې د پرون سحر راهسې چې کوم بارانونه شروع شوي د پشکال د هغې د موسمیاتو د چارواکو په وینا باندې دا به تر نن ماښامه پورې روانه دي. تر اوسه پورې په دې کې د مرګ جوبلو څومره پیښې چې مخې ته راغلي دي رپورټ شوي دي. په کراچۍ کې تر اوسه پورې کسان چې دي مړه شوي دي. په دې کې زیات د مړو کومې پیښې چې رامنځته شوي دي، چارواکي وایي د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر سیمی جمالی او نور کوم امدادي ټیمونه چې دي دوی وایي دا د بجلی د کرنټ لګېدو د عمل مړه شوي دي. زیات په دې کې داخله دي، په دې کې د دوه ماشومان دي. د کراچۍ نه علاوه د سیند صوبې په حیدرآباد او ځینې نورو سیمو کې هم د شپږو پورې کسانو د مړینې خبر مخې ته راغلی دی. په کراچۍ کې باران وخت په وخت باندې په دمه دمه باندې ورېږي. نن د ورځې هم دا شروع شوی دی، د ورځې روان دی، دا باران کېږي خو د ماښام پورې دی. د مسلمیاتو والا وایي چې دا به د ماښام پورې ودرېږي، دا لړۍ به په دې باندې ختم شي. کوم د دوو ورځو یا د درې ورځو کوم باران سلسله شوه دا به ختم شي. د سیند صوبې کوم ساحلي سیمې چې دي پای کې دا کېدای شي چې نور هم وغځېږي. دی د مسلمیاتو د محکمې کمی وړاندوینې چې دي هغه وایي په کراچۍ کې دې بارانونو بیا عادي ژوند چې دی هغه یې ډېر اغېزمن کړی دی. په سړکونو باندې اوبه ولاړې دي، کمی انډر پاس یا په سړکونو کې دننه کوم پلونه چې سړک ران دي پای کې اوبه ولاړې دي. هلته یې د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. ټرافیکي ګاډي چې دي هغه تګ یې اغېزمن کړی دی، متاثره کړی دی. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د بجلی نظام چې دی هغه تر ډېره حده پورې اغېزمن کړی دی. بېګا د شپې د ښار په زیاتره سیمو کې د پرون ماسپښین نه اسي بېګا د شپې تر ننه پورې په ډېرو سیمو کې بیا به بجلی مشتري خلکو ته د بجلی ډېره زیاته مسله ده. د کراچۍ د بجلی کومه محکمه چې ده کې الیکټریک دی وی چې په ځینو برخو کې د پختل باندې بجلی بند کړی ده. دغه وجه دا ښودلې ده چې کم د بجلی پولونه یا ستنې دي په کې کرنټ د غینه نور تاوان ونوري. خو په خار کې دی وی چې موږ په دې باندې کار روان دي. تر اوسه پورې په ډېرو برخو کې بجلی وسوم بیا د بجلی سره د بجلی سره بیګا د شپې بیا د دې کوم د موبایل سرویس چې هغه ما غوښمن شو خو د خاروالۍ یا د بلدیاتو کوم وزارت چې هغه دا وکړي چې دی لګیا دي خار پاکي او څومره مسلې چې دا مسلې واري.
مننه. په کراچۍ کې زموږ همکار فضل عزیز او تاسو ته هلته د بارانونو له کبله د اوشتیزان په اړه معلومات درکول. د بارانونو په موضوع کې به پاتې سو. او زو خیبر پښتونخوا ته هلتم چارواکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې ډېر زیات بارانونه سوي دي. غلام غوث را سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. تازه معلومات څه دي په پښتونخوا کې د بارانونو په اړه؟
جی بالکل ګوروال کاکر صاحب، د پښتونخوا کې چې د پشکال سم بارانونه دوی د هغې په اړه باندې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یو راپور خپور کړی دی. او د هغه راپور تر مخه په تیرو شپږو ورځو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو کې چې کوم بارانونه شوي دي، نو دغه راپور دا وایي چې لس ضلع چې کوم دي، نو د پېښور، چارسدې، دیر او چترال او سوات په شمول لس ټولې ضلع چې کوم دي هغه متاثره شوي دي. او په دغه لسو واړو ضلعو کې چې کوم دي، نو د پی ډی این ای راپور وایي چې شپاړس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي، او دغه شان چې دېرش نور چې کوم دي هغه ژوبل دي. دغه شان د پی ډی این ای راپور دا وایي چې تر دې دمه هیڅ کمې شمېرې راټولې کړې دي، هغه عمل لا اوس هم روان دی، خو تر دې دمه دولس کورونه چې کوم دي په دې بارانونو کې په مکمله توګه باندې تباه شوي دي. دغه شان پنځه کورونو ته په جزوي ډول زیان رسېدلی دی. دغه شان یو کم دېرش څاروي چې کوم دي، نو په بېلابېلو سیمو کې چې کوم دي، نو په دغه سیلابونو کې دغه شوي دي، هغې وړې دي. دغه یو کم دېرش څاروي په کې مړه دي. بلې خوا ته د پی ډی این ای چې کومه محکمه او صوبایي چارواکي دي، نو هغه د ضلعو چې کوم اړوند چارواکي دي هغو ته امر ورکړی دی چې د هغې شوي سیمو کې چې کوم مرست دی د هغې څه دي د حکومتي پیکج مطابق چې کوم دی نو مرستې دي ورسره وکړي، او چې کوم حکومتي ډلې دي نو هغې دي دغه شمېرې نور هم دغه کې
قبایلي ضلعو کې
پروګرام دی.
غلام غوث، په قبایلي ضلعو کې حالت څه دی؟ هلته بارانونه شوي دي که نه؟
بالکل دې په قبایلي ضلع هم متاثر شوي دي، او په تېرې څلورویشتو ګینټو کې چې کوم مهمه دغه شوي ده پېښه شوې ده، نو هغه د خیبر ضلع په تیرا کې لرې پرته سیمه کې یو دغه دی پل دی، او د هغې پل په لاره باندې به خلک د سدې بازار ته تلل، ته به سودا اخېستله، نو هغه پل یې ولی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دی ډېر زیات د ستونزو سره مخ دي. څو تنو د مشال ریډیو سره خبرې کړي دي چې یاره دغه پل دې زر تر زره دور کوي، دغه سیمه کې ډېر غریب خلک اوسېږي، او هغې ته ډېر دغه سخت دغه دی مشکلات
ډېر. مننه.
څنګه چې د خیبر پښتونخوا حکومت په ناران کې چې کوم دی، نو هلته کې ډېر شهیدلي دي، مالداره خلک دي، نو هلته کې خو په پنځه دي کې داسې دغه راغلي یعنی د ځمکې د خوایدو پیښې شوې.
ډېر مننه.
زګونه هغې چپا کړي.
ډېر مننه.
خلک هم وایي چې یاره دا پل دې مونږ ته دغه کې.
مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث تاسو ته د بارانونو په اړه معلومات وړاندې کول. د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو. امریکایي چارواکي وایي غواړي د راتلونکي کال د ولسمشري له ټاکنو څخه مخکې له افغانستانه د ځواکونو ایستل پیل کړي. په امریکا کې انتخابات د 2020 کال پر 11 میاشت کې کیږي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په امریکا کې د ولسمشري ټاکنو څخه مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وستل پیل شي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د جولای په 9 پومپیو په واشنگتن کې د اکانومی کلب په نامه څېړنیز مرکز کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته ویلي چې له 2020 کال ټاکنو څخه مخکې په افغانستان کې خپل ځواکونه راکم کړي. دا ټاکنې راتلونکي کال په نومبر کې کیږي. دا مهال خوښه 1.5 لک ناټو ځواکونه په افغانستان کې دي چې ډیری امریکایان دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو مهم شرط دی. دوی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه د امریکایي استازو سره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې کوي، خو د افغان حکومت سره یې له مستقیمو کېناستو انکار کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جولای په 9 په پارلمان کې د خبرو په مهال وویل چې کوشش کوي طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کښېنی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه په راتلونکي کې یوه مهمه غونډه د ناروی په اوسلو کې کیږي، خو نور تفصیل یې ورنکړ.
پاکستان از فیسیلیټیټینګ دی پیس پروسس.
دی وايي پاکستان د سولې بهیر سره مرسته کوي. موږ غواړو چې د طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ د دې روغه جوړې لپاره کوشش کوو چې د افغان حکومت سره د طالبانو د مستقیمو خبرو له لارې کېدلی شي. دا وړاندیز د پاکستان وزیر اعظم کړی دی.
پاکستان نے آفر کی ہے.
طالبان وایي ځکه د افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات نه کوي چې د جګړې اصلي لوری امریکا دی، او خبرې هم باید لومړی د هغوی سره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو قطر دفتر یو چارواکي تېره اونۍ بی بی سي ته وویل چې که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورته د ملاقات بلنه ورکړي دوی به یې ومني. افغان چارواکو په بیا بیا تور پور کړی چې پاکستان د طالبانو سره د جګړې لپاره مرسته کوي، خو پاکستان دریز لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د جولای په 9 د اکانومی کلب اف واشنگتن په غونډه کې مایک پومپیو همداراز ویلي چې د طالبانو سره مذاکراتو کې پرمختګ کړی، خو د جوړجاړي په اړه کوم تاریخ نشي ورکولی. په همدغه ورځ د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. د ولسمشر غنی دفتر د جولای په 9مه په خبر پاڼه کې ویل چې دواړو د سولې په اړه خبرې وکړې او د سولې بهیر په حق له د افغان حکومت په تیاریو وغږیدل. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې په دوه اونیو کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي، خو امریکي او طالبانو دا رد کړې وه. دوی ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به هله خبرې پیلېږي چې د امریکي او طالبانو ترمنځ خبرې وشي.
پرون د پاکستان د ولسمشر په دفتر کې د مذهبي لږکیو ورځ ولمانځل سوه چې پکې وزیر اعظم عمران خان وینا وکړه او مذهبي لږکیو د حقونو په خوندیتوب یې ټینګار وکړ. په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې مذهبي لږکۍ او په تیره بیا هندوان د خپلو نجونو د تښتونې، ودونې او په زور مسلمانولو په اړه شکایتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د جولای په 9مه په ایوان صدر اسلام آباد کې د اقلیتونو قومي ورځې په حواله سره ایوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل، پاکستان یو اسلامي ملک دی چې پکې هر چاته مکمله مذهبي او شخصي ازادي حاصله ده. په اسلام کې جبر نشته او اقلیتونو ته یې پوره حقونه ورکړي دي، نو بیا ځینې خلک ولې دوی په زور مسلمانان کوي؟ پیغمبرانو ته الله تعالی دا طاقت نه ورکړي چې په زور څوک مسلمان کړي، او پیغمبر علیه السلام ته الله دا حکم ورکړي چې ستاسو کار صرف پیغام ور رسول دي، باقی هغه انسان ایمان راوړي او کنه دا د الله تعالی مرضی ده. نو موږ څنګه دا هر څه په خپلو لاسونو کې اخستی او د ودونو د لارې او یا د ټوپک په زور موږ خلک مسلمانان کوو او یای وهو چې تاسو خو غیر مسلمه یی؟ دا هر څه غیر اسلامي دي، او چې څوک د اسلامي تعلیماتو نه په صحیح شان خبر شي نو ورته به معلومه شي چې زمونږ پیغمبر علیه السلام ولی اقلیتونو سره دومره خره ویه ساتله او هغوی ته یې هر قسمه ازادي ورکړې وه. د ذکر دا چې په زور د هندو جنکو ودولو او مسلمانولو ډېرې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. د مارچ په 9مه د سند صوبې په ګوټ کې ضلع کې دوه هندوانې په مبینه ډول وتښتولې شوې. د رینا او روینا په نوم د جنکو کورنۍ عدالت ته لاړې، خو سپریم کورټ پریکړه وکړه چې دوی په خپله خوښه ودونه کړي او په خپله خوښه مسلمانې شوي دي. خو د عدالت په فیصله د جنکو کورنۍ خوشاله نه وه او وینا یې وه په زور د ودولو او مذهب بدلونې پیښو مخنیوي لپاره د یو قانون شتون ضروری دی. په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره د سند اسمبلی په 2018 کال کې یو قانون منظور کړی و چې د مذهبي ګوندونو د دړکو وروسته د پیپلز پارټۍ حکومت بیرته واخیست. په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل پخوانی مشر چیلا رام کلوانی وایي، پاکستان کې اقلیتونو ته تحفظ حاصل نه دی او اوس هم د هندوانو په زور د مسلمانولو هڅې روانې دي. په سند صوبه کې په زور د مذهب بدلولو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. هر میاشت یوه نه یوه واقعه ضرور رامخې ته کیږي. حکومت د ودونو لپاره 18 کاله عمر حد مقرر کړی، خو په دې قانون بالکل عمل نه کیږي او 18 کاله نه کم عمر جینکۍ د مذهب بدلولو لپاره ودولی کیږي. نو په هغه مور پلار به څه تیریږي چې نه صرف وړه لور ته لاړه شي بلکې مذهب ورله هم بدل کړي؟ حکومت له پکار دي چې د دې هر څه مخه دې ونیسي او قانون جوړولو سره په هغې د په سختۍ سره عمل هم وکړي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر مخه دا پیښې د هیواد په نورو برخو کې هم کیږي، خو په سند کې ځکه زیاتې دي چې دلته د هندوانو شمیر زیات دی. یاد کمیشن د اپریل په میاشت کې د 2018 په کلنی راپور کې ویلي چې په ټول ملک کې لزرو ډېری جینکۍ واده او اسلام ته اوښتي چې اکثره یې کم عمره دي، نو ځکه ویلی شي چې د مذهب بدلون د دوی په خوښه نه دی شوی.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د صوبې د تعلیم د بجټ پر ځینو برخو نیوکې کړي او ځینې یې ستایلې دي. پرون په دې اړه غونډه شوی او دوی له مشال رډیو سره وویل چې په کار د هر صوبه په تعلیم توجه ورکړي. غلام غوث رپورټ لري.
په پیښور کې په خبری کانفرنس کې د مدني ټولنو په اعلانو د خیبر پښتونخوا د روان مالی کال د تعلیمي بجټ د ځینی اړخونو ستاینه وکړه او د تعلیمي بجټ په اخله په ځینی خبرو یې نیوکې وکړې. مدني فعال قمر نسیم وایي، په پښتونخوا صوبه کې د تعلیم لپاره د نړیوالو ادارو د معیار مطابق په بجټ کې مناسبه پیسې نه ده مختص کړې شوې. قمر نسیم زیاتوي، د تعلیم د سارنې ځینی نړیوالو ادارو هم د تعلیم په اړه د پایدار ترقۍ د اهدافو د ترلاسه کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
یونیسکو چې کوم یو رپورټ راغلی دی، هغې دا ویلي دي چې کم رفتار سره پاکستان د
ټارګټ طرف ته روان دي د بجټ او لوکیشن حواله سره یا ترجیحات حواله سره. نو داسې نه لګي چې د 2030 پورې به پاکستان په دې کې نیم اهداف به هم شامل کی. ته یونیسکو چې کم سټانډرډایزیشن ریکوایرمنت دي دغه مطابق پکار دي چې هر صوبه دې کم از کم 40% د خپل بجټ حصہ چې کم دي نو د تعلیم لپاره خرچ کړل شي. دیز الله یو سل او شپږ ارب روپۍ تعلیم لپاره خودل لري. دا د حجم حواله سره د خیبر پختونخوا ټولو کې لوی تعلیمي بجټ دی. خو د فیصد حواله سره مونږ ګورو نو دا ټولو کې کم ترین دی ځکه چې دا د ټول بجټ 9.5% جوړیږي او تیر کال دا 13% او دین تیر کالونو کې دا 26.20% نه برابر روانو.
خو بلې خوا ته د بلو وینز په نوم د یو غیر دولتي ادارې سره کارکونکي سنا احمد د تعلیمي بجټ او یا پیسه د برخه د جنکو په تعلیم د لګولو ستاینه کوي او وایي
حکومت کا بجټ کا جو 70% حصہ
د صوبائی بجټ او یا پیسه د برخه د جنکو د تعلیم خکولو لپاره ده. د دې ترمخه به د جنکو د پرایمری سکولونو درجه به میډل سکولونو ته او میډل سکولونه به های سکولونو ته او د های سکولونو درجه به هایر سیکنډری سکولونو ته پورته کوي. نو د جنکو د تعلیم په اړه دا خبره ډیره د ستاینې وړ ده خو په شرط د دې چې دې باندې اوس عملی ګامونه پورته کړی شي. یوه بله مدني فعاله زینت موهب وایي د مدني ټولنو او حکومت ترڅنګ ولس له هم پکار ده چې په ټولنه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وکړي.
صرف او صرف سیویل سوسایټي رول نه دی چې مونږ د خبره راوچته نه صرف حکومت دی بلکې زمونږ خو د پښتنو خاص کر د پیرنټس او د روریانو د ماماګانو د ترونو د دې فیصلې هم په دې کې ډېر غټ کارګردګي لري ډېر غټ کار لري. بل دا چې ګوره اوس جینکه سنگ سکول د تیږي چې کله مور پلار نه غواړي روریان نه غواړي دا خبره پویول د لپاره کار کول پکار دي. نو که دا خبره دوی پوه شي نو ماته لګي چې بیا به حکومت ته هم د دې چغو ضرورت نه وي نه به سیویل سوسایټي ته د دې چغو ضرورت وي بس د کور نه باوی په خپل ذکر شروع کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست د روغتیا روغتیایی چارو پوهان وای په بلوچستان کې د ناپوهۍ له امله د هپټایټس یا زیړي ناروغي په تیزی سره خپریږي. دوی وایي دا داسې ناروغي دی چې علاج یې ممکن دی خو پر وخت ورته پام پکار دی. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د اپټایلوجست سوسایټي تر سوري لاندې تیره ورځ د اپټایټس یا ژړی د ناروغۍ په اړه په خلکو کې د پون لپاره یو واقعي لاریون د کوچ په سیول هسپتال کې وسو. په دې واقعي د ډاکټرانو ترڅنګ د روغتیا کارکوونکو هم ګډون وکړي. د لاریون د برخوال په وینا چې په پاکستان او بیا په خاصه توګه په بلوچستان ایالت کې د اپټایټس یا ژړی ناروغي په چټکۍ سره خپریږي ځکه چې ډېری خلک د دغه ناروغۍ څخه ناولاده دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر یاسر اقبال خوستی او مشال ریډیو ته وویل که د دغه ناروغۍ پر وخت علاج وسي نو مخنیوی ممکن دی.
بی ویکسین راځي او موږ همیشه د عوام تم دغه ویلي دي چې بایته د هپټایټس بی ویکسین کوي او یو واره ضروري دی د هر عوام لپاره دا د زموږ پیغام دی چې د هپټایټس بی ورسي ټسټ په ځوان کې ور وکړي. دا زموږ په ګډ ټکسرکو کې تقریبا دا ټیم موجود ده. د دې ایم وجه چې ده هغه د سرنجونه چې دي ګنده سرنج استعمالېدن دي بل چې دا ریزر په حمام کې دوی استعمالي دا بلیټ د دوغ د وژ زاده شان کوي.
په دې اړه د میډیسن د سانګي و غړي ډاکټر نصیب الله شاه زیات کړه
د خلکو دا خیال دي چې دا لا علاج مرز دی. دا څه نه دی مطلب د دې علاج کوي څه علاج ممکن نه دی. هغه د پاره سرکار هم مطلب ګورنمنت د حکیم دواوی ملایوي چې دې راسي هغه خپل دغه وکی د ټیسټونو وکی نو علاج ممکن نه دی. دا خبره نه ده او بچاو د پاره مختلف طریقې کوي څو لکه سکولو کې د الکانو کشنان ته ورشي د دې د بچاو د فارم مشه تدابیر کوي.
د بولان میډیکل کمپلیکس د ګیسټرولوژي د څنګه مشر ډاکټر شربت خان مندو خیال بیا وایي چې د بلوچستان په ژوب لورلای او بارکان کې د یول څخه نیول به تر 40% پورې خلک د دغه ناروغي څخه اغزمن دي.
هپټایټس بی سی ڈی زیات تر په ژوب لورلای او نصیر آباد کې ډیر زیات دي د مریضان او دا سیمې دي ډیر ورسلی افیکټډ دي. تر دې 12-20% نور څه کم رکړی د 12-20% سې په دې کې د مریضانو تعداد
دوی پر حکومت زور ورکړي چې دغه دانوغي په اړه په خلکو کې د پون لپاره په کار دی چې د ورسپانو او نور رسنۍ او دلاري کار وکړي. دغه ډول په شونځي او کالجونو کې و سیمینارو او غونډو ته هم زیاته اړتیا لیدل کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې نیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواښ څخه اورو.
د پاکستان پوز نن په یو خبر پانه کې ویل چې یو جازی بیګا په پنده کې د ستوګنې پر سیمه غورځېدلې ده او 15 پوځیان او 12 پولیسي وګړي پکې وژل شوي. د خبر پانه تر مخه 12 کسان زخمیان دي. د پوز په وینا دغه جاز د تخنیکی وجې غورځېدلې. په خبر پښتونخوا سوب کې بارانونو شپږ کسان وژل. د ریپورټونو تر مخه د سیمې په بېلابېلو برخو کې 14 کسان وژل شوي چې لس پکې تر باران وروسته د بجلی شارټ وژل. کوهاټ پر ټنل کې کارکونکو مزدورانو پرون مظاهره کړې ده. دوی وایي د دې ټنل د کار په مخ وړ کې اداره ان ایچ ای یا نېشنل های وی اتھارټي ورله حقونه نه ورکوي. ملخوا د نېشنل های وی اتھارټي چارواکو مشاورې ته وویل چې دوی د دغه مزدورانو د مسلې په حلولو بوخت دي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله د تعلیم لپاره سلاکار زیولا بنگش نن مشال لري ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې خلک د تعلیم ته د هڅولو لپاره ماشومان ته د میاشتې زر زر روپۍ ورکوي. د ملګرو ملتونو ادارې یوناما نن په خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 1300 شپږ شپږ ولسي وګړي وژل شوي او 2400 شپږ څلوېښت زخمیان. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکې له ټاکنو مخکې له افغانستان د پوځونو ویستل پیل کړي. په امریکا کې ټاکنې د 2020 کال په نومبر میاشت کې کېږي. په برازیل کې د جولای په 9مه په جیل کې دوه ډلو په نښته کې 50 کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي د پارا نومي ایالت په اتامیرا زندان کې د نښتې په مهال اور هم لګېدلی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو اوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کاوه. اوس هم تاسو د مشال رادیو نیزه خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه نجیب عامر دی او تاسو لپاره یې په تکراري توګه خبرو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله په 102مه غنه کې درته نجیب عامر هرکلی وای. دا ځل مو په خبرونه کې د دوو خوږژبو سندرغاړو سره درته مرکې کړې دي. دا دواړه له هیواد لرې ژوند کوي خو د وطن سره مینه د سندرو له لارې ښکاره کړې او په دې لاره کې ګړندي ګامونه پورته کړي دي. دا دوه هنرمندان آسیا مهرابی او جیمز خان داوړ دي. آسیا دلته په جرمنی کې ژوند کوي او جیمز خان داوړ په انډونیزیا کې د ژوند شپې سبا کوي. نو د مشال رادیوي مجلې سره ووسه او د دغه مهاجرو مرغیو له چغاره خبر شي. لومړی ورزو جرمنی ته. هلته شاعر او هنرمند آسیا مهرابی سره مخامخ کیږو. نوموړی اصلاً د کندهار د خوژوند او زده کړې په کابل کې کړی دی. د وطن ناخوال اول پاکستان او بیا جرمنی ته په کډه کولو مجبور کړه. آسیا مهرابی له تیرو 13 کلونو راهیسې چې په جرمنی کې استوګنه لري په فرهنګي او ټولنیزو چارو کې خدمتونه کوي. هغه د دې ترڅنګ چې د زړه خبرې د شعر په ژبه د کولو هنر لري، خدای پاک ورته خیسته خنجره او د کمپوز جوړولو هنر هم ورکړی دی. تازه تازه یو سندره هم خپره شوې چې د افغانو میرمنو د ژوند ناخوالې پکې انزور شوې دي. په همدې پلمه مو له اغلې آسیا مهرابی سره خبرې کړې دي. په سر کې درته د همدې سندرې په اړه معلومات درکوي.
زما سندره کرشیا وم دا یعنی زما د خپل ژوند یا زما په ژوند پورې تړاو نه لري. ما کله چې د شیر ولوستي نو د شیر څخه ما الهام واخستی. وځي خبره د چیز مش په ژوند کې بیلتون وسال او بیلتون سره تړلی دی. خو وځي خبره د چیز سره خپل انسان احساس هم پکشي کې ور سره مغاری دی او شیر سره کله چې هغه سندره کوي. خو دا زما د شخصي ژوند سره اړیکه نه لري.
صحیح. او راتلونکي سندره به د هم دغه سي له تراژیدي ډکې وي کنه؟ غواړی چې د ژوند نورې کیسې هم پکې په سندري زبانه خلکو ته وړاندې کړي؟
نه، ما راتلونکي سندرې به ټول تراژیدي نه وي، ځکه چې زما ژوند تراژیدي نه دی یا په مجموع کې د ټول انسانانو ژوند تراژیدي نه دی. کله کله که سړی وغواړي خوشي ولټوي، د ژوند په ډیر لاند مرحله کې سړی خوشي درلودلای شي، خو کچېری سړی ډیر مثبت فکر ولري او هر شي ته خوشبینه یوازي خبره ده چې ژوند لا نورم ښکلی کیږي. نو په دې دلیل زه یعنی ډول ډول سندرې مې په حساب کمپوز کړې مې دي، جوړې کړې مې دي، او زما سندرو سب به یوازې تراژیدي نه وي.
سندره ما واورېده، کلپ مې مو کته. د سندرې موسیقي چې ده غربي موسیقي ده، خو په همدې موسیقي کې یو افغانه یو پښتنه ډېره هوسا معلومېږي. دا څنګه کېدای شي دومره په خانداز کې په غربي موسیقي کې شرقي آواز څنګه یو ځای کېدای شي؟ د دې تر شا څه کیسه پرته ده؟
زه خپله که رښتیا ووایم، زما نوښتګري خوښېږي. زما هدف په دې کار سره دا ولو، لومړی چې ما غوښتل چې پښتو هم یا د پښتو موسیقي دغه حالت څخه راووسم چې په یو حالت کې ده، باید په پښتو موسیقي کې هم نوښت وسي. نو دا سپین شعر خپل یو بل فورم دی د شعر چې هغه په غربي موسیقي کې ډیر ښه قالب راځي او ډیر په حساب آواز یا څنګه درته هم سندریز آواز پکې سرکشی کولای شي. دغه دلیل هم دی. او بل ما غوښتل چې زه نوښت وکم، یو داسې شی په پښتو موسیقي کې را مخته کم چې هغه تر اوسه وجود نه درلودي. نو په دې دلیل سپین شعر او غربي سبک واقعا ډیر ښه سره مکس کیږي. سړی باید همیشه وګوري چې څه شي سره ګډیږي، څه شي سره خوري. دا د هنر یو 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 اړخ دی.
صحیح. نو د سندرې ویناواله تاسو یاستئ، شعر د سهیلا اصغری دی. آیا تل به تاسو د نورو شعرونه سندریز کوئ که نه؟ تاسو خپلم شاعر یې، نو کله به غواړئ چې خپل شعرونه چې دی هغه د سندرو په بڼه خلکو ته وړاندې کړئ؟
زما سره ډېر دوستان هیله کوي، هیله کړې ده چې زه خپل شعر په سندره کې ووایم. حتی په مشاعرو کې چې بتلم، کله کله ما به زمزمې کولې، نو دوی بول خپل شعر په زمزمه کې یا څنګه درته وایم سندریز یې په موږ واوروه یا زمزمه کا. خو ما دا کار ځکه نه دی کړی چې نن سبا په مجموع کې په افغاني موسیقي کې ټول سندرغاړي دغه کار کوي چې شعر یې خپلې، سندرې یې خپلې، کمپوز یې خپلې. او دا یو څنګه درته وایم، دغه موسیقي یو نوښت کوي او دغه موسیقي کې د یو نفر هنر یې. که چیرې شعر دی وی، کمپوز د بلې، ژغ د بلې، دې کې به درې هنره ګډي. او هر څومره چې احساسات او هنرونه سره ګډیږي او سازش سره کوي، هغه کې د سندرې ښکلا، د شعر ښکلا، د ژغ ښکلا ټول هغه پکې راپورته کیږي یا راڅرګندیږي، یعنی ښه راڅرګندیږي نسبت ودې ته چې یو نفر دا ټول کارونه وکي.
صحیح. نو خبر است تاسو د شاعرۍ راغله هنرمندۍ مخکې تاسو شاعره وای، پښتو شعر ملک تاسو خپل ویلې چې په مشاعرو کې مو ګډون کوو، زمزمه مو کړې دي. نو اوس را ته وای چې اوس هم شعر لیکي کنه؟ د سندر دنیا ډیره خوږه ده، په دې کې وپاتې کېدل غواړي؟
ولا کرشیا وایم، زه خپل ځان ته شاعر نه وایم، شاعر هغه کسان ته وایم چې هغې واقعا په شاعری کې ډیر وخت تیر کړی، ډیر کتابونه چاپ کړي او ډیر کار او خدمت یې کړی. هغه په یعنی یو خو څنګه درته وایم، حرفوي شاعری ده، یو الهامي شاعری ده. زما مطلب د الهامي شاعری څخه دی. نو کله کله ماته الهام راغلی دی، بس څو توري مې د شعر په بڼه سره راوستي دي. خو او زه خپل په دې باندې اعتراف کوم چې زما شعر دومره قوي نه دی. دا یو علت دی. او بل دا چې شعر حالات غواړي. شعر زما خپل حقیقي شعرونه خوښیږي، وایم الهامي، نه دا چې خیالي. خیال مې خوښ دی په شعر کې، دا یو بل هنر دی. خو د شعر اصلي بنسټ باید الهام وي، باید حقیقت وي، باید رښتیا وي. هغه که په مینه کې، که په د ټولنې د پاره وي، که د وطن د پاره وي، که د هر حالت د پاره وي. نو په دې دلیل زه شعر لیکم، خو ډېر کم لیکم، ځکه چې زه غواړم کم ولیکم، ښه ولیکم. او که ښه نه وي ترغه شدی چې هیڅ سړی ونه لیکي. نو وس دغه زما الهام چې دی یعنی څنګه وایم زما د نورو په شیرو باندې ډیر الهام راځي چې هغه سندرې کم یا سندریزې کم ځکه چې هغه شعرونه زما تر شعرو ډیر لوړ دي او ډیر ښکلي دي.
خو دا شعر چې دی تاسو خو شاعري هم کوئ، دا شعر خلک ډیر خلک وایي چې دا سید ملنګانو کار دی، خو هنرمندي چې ده د نن دور هنرمندي چې ده دا ډیرو وسایلو ته اړتیا لري، دا پیسو ته ضرورت لري، باید سړی ورسره اقتصاد هم خو لري چې ښه کلپ جوړ کړي او بیا خو ټلویزیونونو ته دغه خپل کلپ ورسوي. نو اقتصاد مو ښه دی، ځکه دلته زه په اروپا کې پوهیږم سړی کار کوي، ټیکس هم باید ورکړي، تاسو بچیان پالئ، نو که څوک سپانسر لري چې ستاسو دا سندرې چې دي کلیپونه ته جوړوي او به خلکو ته وړاندې کوي.
کرشیا و اقتصاد می دومره نه دی چې زه وس ډیر په دې سندرو باندې یعنی د سی یو دم پر لپسې څو دانی ووایم آماده کوم د کلیپو د دې شان د پاره، نو د دې د پاره واقعا ما اقتصاد کار نه کوي، خو زه به کوشش کوم او خدای مې ربانه دی چې څوک می سپانسر کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ چا نه سپانسر کړي او دغه مصرف چې ما کړی دی یا دغه خواري چې ما استلې دی یعنی ټول زما خپل د جیب سره.
دنیا په امید خوړې شي، اوس خدا دې ستاسو سندره راووتله په ډیر ښه کلیپ کې خلکو ته وړاندې شوله. زه باور لرم چې ښه سپانسران به ورته پیدا شي، ستاسو راتلونکو هنري کارونو د ځلولو لپاره به حتما قدم اخیستل کیږي. د قدر ته وایي چې افغان ښځه د ژوند په ډګر کې د پرمختګ لپاره څومره چمتو ده، او بل ستاسو دا هنر چې دی د افغانو میرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره څه رول لوبولی شي؟
زما هنر ډیر څه کولی شي. یو خدا چې ما ډیر په پاخه سن باندې سندرې پیسې بازار ته راوستل یا ټولنې ته راوستل، که ووایم پښتني ټولنې ته، نو ډیر به ښه سي. او هغه هم داسې سندره چې کمپوز کړې ما پخپله ده او شعر هم د میرمنې دی، دا یو لار ده چې ما پرانیستله پیسې ټولنې ته. یعنی که رښتیا ووایم زه هیڅ امکانات ما نه درلودله، ما هیڅ امید نه درلودې، ما هیڅ هیله نه درلودله چې زه به یو سندره په حساب سب کم کلیپ دې کم راو به باسم. نه د مادي لحاظ، نه د مانوي لحاظ، نه 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 مې د کورنۍ کرشیا درته هم د کورنۍ د ملاتړ امید درلودي. خدا چې ما ټول خپل تصمیم خپل په خوښه یا خپل په واکې ونیوي او دا کار مې وکړي، نو دا په دې معنا ده چې هر شخص همداسې کولای شي، نه یوازې په موسیقي کې، نه یوازې په هنر کې، په هر ډګر کې. صرف دوی باید ودرېږي، دوی باید ونه وایي چې موږ وشاته د نارینه ودرېږي یا موږ د نارینه وشاته درېږو. دوی باید وایي چې زه د نارینه و څنګ ته درېږم، نارینه زما و څنګ ته درېږي. نور نو دنیا ګل ګلزار کېږي په خیر،
ان شاء الله هم داسې به کېږي. ډېر زیات منندوی یم آسیا مهرابي چې موږ له مو وخت راکړه، مشال رادیو سره مو خبرې وکړلې. موږ هم دغه ستاسو سندره را سره شته دی، دا به اوریدونکو ته وړاندې کړو. تا سره به مخه ښه وکړو، کور مو ودان.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عامر ستاسو نه چې ماته مو دا موقع راکړه چې ستاسو د رادیو د لارې خپلې خبرې یا خپل پیام هیوادوالو ته ووایم. مننه.
مننه، کور مو ودان.
کله ته کله یاد زما مل ماو، کله ته کله قامت را سراو، کله می خیال کله رشتیا وی، کله می سترګو ترنا وی، کله ل سترګو د دوش کو رنو پاولې په شان ځړم او په بار خو باندې ځلا وی، ته خو هر وخت ماشنا ناوی، کلامی دوست کل جانان وی، کلامی چوری کل جان وی، کل د اترو تازه وادم، کلامی خال د زنخ دان وی، تبر چټکلو ویلور لکه یو سوړ نفس لکنه لکه ملال وریز لحس لکه مرغی لدالی او لکه یو وړانګ دلمار چې د کړکۍ لټشي بیرته وزي چی د عشق ملی پیلوي دادی د مینې
د آسیا مهرابی خبرې مو اورېدې او د هغې له یوې ښکلې سندرې مو هم خوند واخیست. تاسې مشال راډیوي مجلې ته غوږ نیولی. بیا هم د یو هنرمند سره د زړه خواله کوو. دا ځل مو انډونیزیا ته له ځانه سره بیایو چېرته چې د وزیرستان د غرونو یو شپونکی د مینې شپې لی غږوي. دا ځوان په هنري نړۍ او ټولنیزو رسنیو کې د جیمز خان داوړ په نوم شهرت لري. دغه ځوان د پښتو شاعرۍ د نوموړو غزل ویونکو شاعرانو شعرونه سندریز کړي دي. جالبه دا ده چې د سندرو ویلو لپاره هلته په انډونیزیا کې کافي وسایل هم نه لري، خو هنري چینه یې بیا هم تنده ساتلې او وخت پر وخت یې سندرې او غزلې خپلو مینهوالو ته رسولې دي. د خپرونې په دې برخه کې د جیمز خان داوړ سره د ترسره شوې مرکې اورېدو ته تاسو را بولم.
جب رو ریو جہان مننا دے پختنوں کا ولو زخو اخپل دے شمالی وزیرستان سرا تعلق لارو میران شاہ سرا او پا میران شاہ کیم دے در پخیل کلی سرا تعلق لارو نو زخو اخپل بار جون کا انڈونیشیا کے غسے گا تقریباً سودا سے 10-15 سال وشو نو تعلیم خو ما دورشتیم نه داسې بس نارمل تعلیم می دی ډیر زیات نه دی او خو بهرحال بیا هم خدای په شو گزاره غا په بندي کیږي.
خا جیمز خان داور ستاسو دا نوم ماته ډیر جالب ښکاري ځکه داسې د انګلیسانو غوندې نوم ښکاري، خو تاسو د وزیرستان هستئ نو د خپل نوم په باره کې کوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
او بالکل نجیب رو دا خبره دی صحیح ده. او خو نن سبا خوشتی مونږ هم خولی خولی نمونه شته، مطلب داسې ماډرن نمونه لکه مونږ پښتونخوا کې چې نن سبا دی. او برحال بیا هم تقریبا دغه ما مخکې ملي وو په یوه انټرویو کې چې دا زما د فیسبوک نامه وه، نو دغه د فیسبوک نامې نه بس دغه د ما په د انټرټینمنټ نامه پورې هم ونختله، نو دا داسې زما نامه را پیدا شوله. او کنی دا ما صرف دی پیس بک نما واخو بس اس دگانی غا کم بس دغا نما ور سر اٹچ شوی دنو دا نما تی جوڑا شو جیمز خان داوړ.
خا دا مرتوی چی لسوم را وقت دا سندر پا میدان کیه یا استاد ما سوکتے؟
والا زخو نجیب رو گانی تقریبا دیر بچپن دا تقریبا دا سی دی غرمونیم دی سیزونو شاو کوان خوز دکڑا خو ما ندکڑی چرتا ما دا خای زان سر لگیاو
خانو چې تاسو په انډونیزیا کې نو هلته نه تاسو خپل سندرې څنګه خپروئ، څنګه جوړوئ، څنګه خلکو ته رسوئ؟
نجیب رور دا خو تقریبا ٹریکونه یا میوزیک خو دا مونږ ته پېښور نه جوړیږي. مت اکثر یمی خان مونږ ډېر خولی موسیقار دی، ډېر خولی کار کوي، هغه ماته کوي تقریبا او نو هغه دلته نه تیار شي، بنیاد راکې خودل شي، دلته راشي، بیا دلته مونږ کار مر په بندې وکړو، بیا هلته لاړ شي، بیا مونږ ته بیا واپس راشي، نو دا ټریک تیار شي. او پاتې ویډیو کار دلته په بندې کوو، ویډیو دلته په بندې جوړو.
تر اوسه مو څومره سندرې به ویلې؟ سشمیرې درته یاده ده؟
نجیب رو داس بئی زمان جی تقریبا داس چکم خو اس دغه سو کو ډیره یای ولې جو هارمونیم تا یا کی بورتا کلم کینو نو خو ویلې شي او خو چکم داس ریکارډ شوی دی کومه ویډیو ای گانی دی تقریبا داس 15-16 دی نو نورم لگیا یو بس خپل کوشش کو نو نورم مطلب تقریبا بڑاوی گی به تعداد به نورم بڑاوی گی
خستا سودا سندری چې دی خاص کر کلیپونه سړی چې ګوري یو رنگینه دنیا پکې ده نو تاسو یې د وزیرستان د یوې قبایلي سیمې د پښتني ټولنې نو درته وایي چې په دې خو به ځینې خلک اعتراضونه هم کوي کنه
دا خبره خو ده خو الحمدلله نه داسې څوک سپکې یای نه په ملي طرف نه لګ او دا لږ ډېرې خبرې خو وي اوس نه په کلي کې هم تقریبا داسې وي خو په ډېر کم تعداد سره ماشاءالله اوس نن سبا خلک ماډرن دي اسپیشلی مونږ خلک تعلیمونه مالیمونه یې کړي دي نو لږ ماډرن شوي دي مطلب لږ عادت شوي دي د سیزنو سره او خو مونږ هم ډېر داسې غا نه پکې کوو په ویډیوګانو کې چې ډېر آفر سوي پکې خدا سے گزارے ہلک کلپ نم لکھن ہوئی مطلب ایک تلو لائک ہوئی قابل ہوئی
خا جیمز د دې کلیپونو ډایرکټر مو څوک دی او کوم ماډل چې تاسو سره په دغو سندرو کې کار کوي دا د کوم هیواد دی او په دغو کلیپونو باندې جوړولو باندې مصرف څومره راځي
او نجیب رور ما خو خپل چې کوم مونږ ډایرکټر دا خو د انډونیشیا کاست دی مونږ در خپل ګریم دی نو تقریبا هغه ټول سیټینګ هغه کوي مونږ د پاره او پاتې ماډل شوی ماډل خدا انډونیشیا خو نه دی دا تقریبا داسې مختلف ملکونو دی سوک دے فرانس دی سوک آسٹریلیا دی سوک دے برازیل دی سوک دے اوکراینا دی دا سی دے مختلف ملکونو سارا تعلق لاری دا خبر کو دے سائی دا خرچہ مرچہ غاپو بندی کی گی خواری محنت دا سی آسان کار نہ دا ٹریک یا گانا جڑا ول دا خو آسان کر دا خوبیا ویڈیو تا خپل پاتا دا چی ویڈیو بندے ٹیم ام لاگی خواری خرچام په بندی کی گی خو زه خو دے غپ غ بند نه کوم زه خو صرف شوقیا نه لگیا مطلب دې ته پام نه دی چی دا نقصان دی او کا گاٹا دی خپل شوق په بندے پورا کوم
تاسو جیمز په انډونیزیا کې په کوم خار کې ژوند کوي او آیا له موسیقي پرته هم کوم بل وظیفه لرئ کنه
خو انډونیشیا جاکرتا خار کې اوسېږي کیپیټل دی انډونیشیا کیپیټل نو دلته اوسې ګو دلته خپل څه داسې وړو کې غونډه کاروبار دی میوزیک صرف ما شوق ته صرف هوبی ده د سره مونږ سره نور ټچ نشته نو بس هغه چوٹا موٹا بزنس تھا نو بس ایک سارا لوبے کا اونو الحمدللہ درو گزرا پکی کی کیجے جوان خپ کے دے رہے گی
داوڑ صاحب ډیر زیات مننه خدام رته وای چې د کوم شاعرانو شعرونه مخخیږي یا تر اوسه مو چې کومې سندرې ویلې دي کې دغه شاعری د چا و د کوم شاعرانو و
په خپل تقریبا ټوله زړه شاعری کړې ده د سینوي شاعری ډیر کم ده ټوله لکه سایل صاحب دیشول شم صاحب دیشول نور داسې تقریبا د پخوانی خاطر دی نو دغه شاعری خو ما خپل خوخه می وکړې مې هم د تقریبا دغه او دغه به کوم
داوڑ خان پراتون کی وقت کے سکول غواڑے سار مانو نہ پزڑا کے لارے
او نا جی برور نیمگڑی دنیا اور مانو نہ خو پورا کی گی نا دا خو بدا غا سی نیمگڑی وی او خو انشاء تقریباً یو درائی گانی دی پابند کر شروع کرے دی نو کدائشی انشاء اللہ دا سی میاش نیما کے ویڈیو غا تیار شی نو دا غدی نو بس نیمګړې دنیا دا و نیمګړې وای نو چلی کی ودا غاسې نو
جیمز خان دا ول ډیر زیات مننه چې مونږ لامه وخت راک په خیره کې ک خپل مینوالو ته پیغام لره
یو ځغن مننه چې ما پښتنه مې وکړه ما انټرویو مې وکړه یو ځغن مننه نو خپل خلکو ته خو خپل ورېدونکو ته خو زه دای ان چې بس د مینې محبت وخت راول پکار دی په شو دی یو بل سره مینا ولرای آمن راولای پښوی آمن کې خواندا او مزیدی پکې نو بس دعاګانې به سره کوو، مونږ به دوی ته دعاګانې کوو، دوی د مونږ ته کوي. نو الله دا بس ټول خوشحاله او آباد لري.
داو جیمز خان داوړ اوس ته هم دغه هنرمند په خکولي غک کې یو سندره ورو چې ورسره به له تاسو سره هم خدای پمانی وکړو. تاسو له سندره خوند واخلئ. بل اونې به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.
نور پزړه مې نه زېږي کا سوایم، ران بیا مرورې کې کا سوایم، تیرا خا پتا پوہے گم اے خا تیرا رن بیا مارا ورے گی کا سوا
مشال پنوم
ساتھ دلی کنو، بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.